ترانو اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې نن یک شنبه د مریض دیارلس سوه څلور نوي د دلوي پنځم او د دوه زره شپاړس میلادي کال د جنوري پنځه ویشتمه ده. تاسې له ازادي راډیو خبري خپرونه اوري. د ازادي راډیو په دې خبري خپرونه کې چې زه عصمت څاروان د امان الله امیرزی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د سولې د خبرو په باب د ولسمشر غني له لوري د مخکې تر مخکې شرطونو د ردولو، په هلمند کې په پراخه پیمانه د تغییراتو او تبدیلیو او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې لرو، خو دا هر څه له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. مخکې تر دې چې د کابل استودیو ته ورشو کورنۍ خبرونه سره واورو، نوري اس نوري براتو وای چې په نړۍ کې څه تیریږي.
بله، په نړۍ کې مهم خبرونه دا دي چې د ایران ولسمشر نن اروپا ته زیدا سفر ورسول، هغه کېږي چې تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي موافقه عملی شوې ده. دغه راز د فرانسې ولسمشر هم ژمنه کړې ده چې هغه ګواښونه د تروریزم په وړاندې مبارزې لپاره د پاریس اراده کمزوري نه کړي چې هیواد ته متوجه دي.
ډېر مننه نوري صاحب، تاسو به د خبرونو تفصیل وروسته وړاندې کړئ. لومړی به ناجیه صاحب د افغانستان خبرونه واوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. افغان حکومت د سولې خبرو په دوام ټینګار کوي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د سرحدي پولیسو په سلرم کنډک باندې د حملې له امله دوه پولیس وژل شوي، او د غوربي کمیټه له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی د کارونو د پایل په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغان او ولسمشر مرسیال او ویاند وایي چې افغان حکومت د سولې سلور ارخیز او غونډو ته دوام ورکوي. سید ظفر هاشمی نن د یو خبری کنفرانس پر مهال ویل چې د سولې د خبرو لپاره د مخالفو ډلو د شرطونو ایښودل د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې شورا هم ویلي چې د سولې دواړه غاړې باید له خپلو شرطونو نه یو څه په شا شي. د سولې په خبرو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د شرطونو خبره په قطر کې د دوه ورځنۍ ناستې په لړکی پورته شوې. د غونډه د پګواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې لخوا جوړه شوې و چې تیره ورځ پای ته ورسېده. د امریکا د متحده ایالاتو یو پوځي مقام وایي چې په هلمند کې افغان ځواکونو یو ځلی بیا د وسلوالو طالبانو سره د مبارزې لپاره تنظیم شوي، او د هغوی جیک پوړي قومندانان هم تبدیل شوي دي. جنرال اولس ویلي چې د هلمند د 215 میوند قول اردو کې بدلونونه د یو شمېر ستونزو له لیدلو وروسته رامنځته کیږي. غلی اولس له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې په هلمند کې د قول اردو قومندانان او یو شمېر لوړ رتبه افسران بدل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت هم د بدلونونو تاییدوي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غوروي کمیټه له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی د کارونو د پایل په اړه خپل دریز روښانه کړي. د دې کمیټې غړي فهیم دشتی نن ازادي راډیو ته وویل چې د غوروي کمیټه نشي کولای چې خپل فعالیتونه له قانوني خلا سره مخته یوسي.
کمیټه د یو تخمینی فرمان په اساس رامنځته شوې وه. تر هغه چې فرمان نافذ وو، خپل کارونه له اړتیاو سره سم مخته یوړل. وروسته قانوني خلا رامنځته شوه او اوس هم دوام لري. که چیرې د کمیټه کارونه ترسره کړي، نو اړتیا ده چې رامنځته شوې قانوني خلا له منځه وړل شي.
د کمیټه وروسته له هغه له قانوني خلا سره مخ شوه چې د افغانستان ملي شورا د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ. او د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د سرحدي پولیسو پر سلرم کنډک باندې پنځو وسلوالو حمله کړې وچه تر یو ساعت مقامت وروسته د حمله پای ته رسیدلې. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې دوه سرحدي پولیس او پنځه حمله کوونکي وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلی. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له نوریاس نوري څخه اوري.
ازادي راډیو
د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته خپل سفر پیلوي. دا به له هغه مهال راهیسې چې د نړۍ له قدرتونو سره د تهران اټومي موافقه عملي شوې بهر ته د هغه لومړنی سفر وي. له روحانی سره په دې سفر کې چې 15 ورځې دوام کوي او په ترڅ کې هغه له روم او پاریس څخه کتنه کوي، د سوداګرو یوه ډله او هم د تیلو او ګازو د وزیر په ګډون یو شمېر چارواکي ملګرتیا کوي. د ایران اسلامي جمهوریت وروسته له هغې چې د اټومي موافقې له مخې د جنوري په 14 پرې نړیوال بندیزونه لرې شول، له نړیوالې انزوا څخه د راوتلو په حال کې دی. روحانی به په روم کې د ایټالیا له ولسمشر او د ور لسدر اعظم سره وګوري. د غراز به د 3.2 میلیارد ډالرو په ارزښت تجارتي تړونونه هم لاسلیک کړي. روحانی به د جنوري په 28مه پاریس ته لاړ شي او له فرانسوا اولان سره به هم وګوري. تر دې سفر مخکې ایراني چارواکو ویلي چې تهران په پام کې لري چې په فرانسې کې د الوتکو جوړولو له ایرباس شرکت نه 144 الوتکې رانیسي. د ایران بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي ایران او سعودي عربستان باید هر هغه څه وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ د کمولو لپاره ورته اړتیا ده. د دغو دواړو سیمه ییزو سیالانو ترمنځ کړکېچ تیره میاشت وروسته له هغې زیات شو چې د ریاض لخوا د یوه شیعه روحاني مشر د اعدامولو پر سر په تهران کې قهرجنو مظاهره کوونکو د سعودي عربستان پر سفارت حمله وکړه. دا پیښې د دې سبب شو چې سعودي عربستان له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړي. عباس عراقچی نن په تهران کې د هوایي چلند چارو په اړه په یو کانفرنس کې خبرلانو ته وویل چې موږ دې ته تیار یو چې پر هر هغه وخت چې دغه سیمه له ثبات سره مرسته کوي غور وکړو. د تاجکستان چارواکي وایي چې تر زرو پورې د دې هیواد وګړي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای شوي دي. دا د هغې شمېرې دوه برابره دي چې له دې مخکې چارواکو یادونه کړې وه. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیمزاده نن خبر اعلان ته وویل چې د تاجکستان 16 اتباع له سوریه او عراق څخه بیرته هیواد ته راستانه شوي او 148 کسان هلته په جنګونو کې وژل شوي دي. مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي وو چې له داعش سره په یو ځای شو تاجک اتباعو کې د پوهنتون 16 محصلان هم شامل دي. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې هغه ګواښونه به د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د پاریس اراده کمزوري نه کړي چې هیواد ته متوجه دي. فرانسوا اولان دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یوه ویډیو خپره کړه چې ظاهرا پکې هغه 9 تنه وسلوال ښودل کېږي چې په نومبر میاشت کې په پاریس کې خونړي بریدونه وکړل. په دغو بریدونو کې 130 کسان ووژل شول. اولان په نوې ډیلي کې خبرلانو ته وویل چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې به هیڅ ګواښ فرانسه ونه بیروي. موږ به هیڅکله ونه بیریږو. هیڅ ګواښ د فرانسې د اقداماتو مخه نشي نیولی چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې ورته اړتیا ده. د هغه په وینا دغه تصویرونه یوازې د دغه جنایت عاملین بدناموي. د فرانسې ولسمشر وویل همدغه ګواښ ته په پام سره د دې غوښتنه کړې چې په فرانسه کې د اضطراري حالت دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیله مند چې په 3 ساعتونو کې دا روښانه شي چې د سوریې د سولې خبرې چې ټاکل شوې روانه اونۍ وشي ترسره کیږي کنه. جان کیری له لاوس څخه د کتنې په ترڅ کې نن خبر اعلان ته دغه راز وویل چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن دی مستور سره موافق دی چې د خبرو لپاره بلنلیکونه باید تر هغو پورې وانستول شي چې ټول تیاری بشپړ شوی نه وي. په پام کې و چې دغه خبرې نن په جنیوا کې وشي، خو دا ښکاره خبره ده چې هغه به وځنډیږي ځکه روسیا او ایران په دې اړه چې په اکیدونکو خبرو کې د سوریې د اپوزیسیون په استازیتوب کومې ډلې برخه واخلي اختلاف لري. د راپورونو له مخې په انقره کې پولیسو لکه څنګه لسته مشکوک کسان نیولي چې ویل کېږي په ترکیه کې د اسلامي دولت سخت دریځي ډلې ته خلک جذبول. د ترکیې دولتي خبري اژانس اناتولي وایي د تروریزم په وړاندې د مبارزې ځواکونو نن سهار وختي په پلازمینه انقره کې د هغو مشکوک کسانو پر ځایونو عملیات سره کړل چې له داعش ځواکونو سره د اړیکو شک پرې کېږي. ترکیه چارواکو داعش ډله په استانبول کې د جنوري 12 د تروریستي حملې تورنه کړې ده چې د دې ښار په یو تاریخي سیمه کې وشوه او لسته اعلانان پکې ووژل شول. او مصر نن د هغه پاڅون 15مه کلیزه لمانځي چې په ترڅ کې د اوږدې مودې مستبد مشر حسن مبارک له قدرت لرې شو. په پلازمینه قاهره کې امنیتي تدابیر سخت شوي او د ښار په مرکزي برخه کې هغه سیمې ته چې د ځوانانو او د ډیموکراسۍ پلو فعالانو د راټولېدو لپاره شهرت موندلی د تلاشۍ امنیتي پوستې جوړې شوې دي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
اوس هم سباون کاکړ د هوا حال درکوي.
دا هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په بامیان کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 3.5. په ګردیز کې اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 9.3. په کابل کې اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 15.2. په جلال آباد کې اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 21.2. په هرات کې اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 21.2. په مزار شریف کې اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 18.5. او په کندهار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 18.2.
تاسو زموږ خپل آزادي رادیو او ریډ آزادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 پښنې دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم هېروي. د افغانستان ولسمشر وای د سولې د خبرو لپاره وار مخکې شرطونه نشي منلای. په هلمند کې د امنیتي وضعیت د بدلولو په هدف یو لړ تغیرات راوستل شوی.
په نوې اپراتیفي ګروپ جوړ شوی دی چې جبار قهرمان توران جنرال پراس کده.
د هلمند په اړه نور موضوعات هم لرو.
زه د نادلي ولسوالۍ په وداسې سیمه کې ولاړم چې د کوکنارو پرته بل کښت نه تر سترګو کیږي. دې ځای ته د کنټینر څلور لارې وای.
دا په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال دی. آیا له هم اروپا ته د افغانانو د پناوړلو لړۍ دوام لري؟
د غیر قانوني کډوالۍ دغه بهیر اوس هم د 2015 کال په شان ادامه لري.
د کډوالو د چارو د وزارت له سلاکار څخه جواب اورو. د بشري حقوقو د کمیسیون له ویان سره په افغانستان کې د بشري حقوقو په اوسنی وضعیت شکی شو.
د خوځو په وړاندې تاریخواله او د نورو ادوو په وړاندې یو څو پیښې زیاتې شوې.
د کندهار په سپین بولدک د سرحدي پولیسو پر وی اډې د حمله حال هم درکو. وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو کې خپل ګډون د ځان خلاف د بندیزونو له پای ته رسیدو او د طالب بندیانو له خلاصون سره مشروط بللی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې وویل چې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو لپاره مخکې تر مخکې شرطونه نه مني. اجمل تورمن چې د ولسمشر غنی څرګندونې اوریدلې هم د اوستا زړی رادیو د کابل په استودیو کې دی او نور معلومات راکوي. تورمن سه مهرباني.
بله چاروان سپتا سیو د زړی رادیو د مختلف سلام په وړاندې کولو سره بله نن د ولسمشر غنی د ویام رسیال ظفر هاشمی په دغه خبری ناست کې را سرګند شو او د ژورنالیستانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. خغلی هاشمی د سولې د خبرو په اړه وویل چې دوی به د څلور ارخیزو غونډو ته خپل ادامه ورکوي کوم چې د سولې په برخه کې دی او افغانستان، چین، پاکستان او امریکای غړیتوب کوي. د درغشان وویل چې د افغانستان خلکو ته د افغانستان د وسلوالو مخالفینو لخوا شرطونه کوم چې د سولې په برخه کې وړاندې شوی دا د منلو وړ نه دی. دا خبره ورسره تر هغه کې چې پرون او تیر ورځ په قطر کې په طالبانو په غونډه کې کوم چې د پګواش په نوم د نړیوال مؤسسې لخوا جوړ شوی او په دې کې د طالبانو د شرطونو په اړه ویل شوی چې طالبانو ویلي دي چې د دوی سیاسي دفتر باید په رسمي توګه پرانیستل شي، د مشرانو نمونه باید د ملګرو ملتونو او امریکا د متحده ایالاتو د بندیزونو له لیست څخه وویستل شي او د ټولو په سر اعلان شوی جایزې هم باید لغوه شي. دغه شرطونه ول چې په دغه غونډه کې یاد شوی دي. خغلی هاشمی وویل چې دا د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه دي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې عالی شورا هم ویلي چې باید دواړه غاړي د سولې د خبرو په برخه کې لغپل شرطونه یو څه په شاشي ترڅو د سولې خبرې یو ځای ته ورسیږي او نتیجې ته ورسیږي. دغه شان خغلی شمی وی بل موضوع ته چې په دغه غونډه کې ورنه پوښتنه وشوه هغه د صدر اعظم نواز شریف دغه سرګندونو په اړه چې په 400 کې د بچا خان پر پانتون د بریډ لامل ویل شي چې په دې کې یو شمیر کسان چې په افغانستان کې دوی لات لري دوی ویل چې افغانستان هیڅ کله هم د تروریزم نه ملاتړ نه دی کړی او هیڅ کله به هم دغه هیواد خاوره د بل هر هیواد او ځانګړي ډول د گاوندوی هیوادونو په وړاندې استعمال نشي.
ډېر زیات مننه اجمل تورمن چې د ولسمشر غنی د ویان د خبری غونډې د جزئیاتو په اړه معلومات راکول. همدا اوس د سیاسي او حقوقي چارو کارپو صاحب نظر شغلی اجمل هودمن د ټلیفون لاري را سره دی. هودمن صاحب تاسو ته مرکلی وایم. د ولسمشر غنی ویاند وویل چې د طالبانو ورمخ کې شرطونه د سولې د خبرو لپاره نه مني. تاسو په نظر آیا په داسې حال کې چې بل غونډه ټاکل شوې ده چې دی فبروري په شپږمه نیټه وشي، او دا ځل توقع ده چې وسلوال طالبان هم پکې ګډون وکړي، او که داسې وي چې طالبان شرطونه شدي او افغانستان ته د منلو وړ نه وي، تاسې ته د سولې پروسه څنګه ښکاري؟ هوډمن صاحب لکه چې اواز بله سوال دا و چې د افغانستان د ولسمشر وایاند ظفر هاشمی نن وویل چې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو لپاره ورمخ کې شرطونه نه مني، اما طالبانو یو لړ شرطونه وړاندې کړي دي، ویلي دي چې که د سولې د دوی شرطونه ومنل شي په هغه صورت کې دوی د سولې پروسې ته داخلېدای شي. په داسې یو حالت کې تاسو ته د سولې د پروسې لرلید څنګه ښکاري؟
بله زه فکر کوم چې د افغانستان د دولت او وسلوالو مخالفین کوم نظر ده، دا یو حقوقي منازعه نه ده چې د حل دپاره د ثابتو لارو چارو نه استفاده وشي، دا یو سیاسي منازعه ده د دواړو طرفونو منځ. اول باید توافق په دې وشي چې جبري خبرو اترو ته کښېني، کچېره دي خبره تر یا اصلي مباحثو لپاره نه مخکې شرایط متاسفي دا شرایط ممکن د خبره تر مخه ونیسي، بیا حداقل هیڅ لوری دې دې ته حاضر نه شي چې مخامخ ناستې ته حاضر شي. زما له نظره کوم مسایل ډېر مهم دي، هغه دا ده چې د افغانستان د وسلوال مخالفین د یوې ډلې توګه ومني، یعنې د هغو وجود باندې اعتراف وکړي چې ډله ډله شته، او ځینې غوښتنې چې د هغې غوښتنو په اساس باندې دوی په افغانستان کښې جګړه کوي. همدارنګه د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفین هم باید تقابلا د افغانستان دولت باید جدي ونیسي. دلته یو دولت موجود دی، دلته یو حکومت موجود دی د افغانستان د اساسي قانون له مخې منځ ته، او څه ناڅه د خلکو اراده او د خلکو انتخاب هم پکې مطرح دی. نو تر څو پورې چې دواړه غوښتنه د یو بل په وجود راخلي، اصلا د سولې د خبرو اترو پیل کېدل ممکن نه دي. همدې دلیل ده چې کله د افغانستان جمهور رئیس دا مسله مطرح له هر څه مخکې باید د سولې په هکله د خبرو اترو په هکله باندې یو عمومي توافق وشي، وروسته بیا د خبرو اترو په جریان کښې کېدای شي چې غوښتنې مطرح شي. زما له نظره د افغانستان جمهور رئیس دغه موقف په ځای دی.
بله صاحب، هوډمن صاحب، ستاسو په نظر په دغو شرطونو کې چې طالبانو وړاندې کړي دي، کوم یوې د افغانستان د حکومت لپاره قطعا د منلو وړ نه دی یا یې نشي منلی؟ البته ځینې مسلې دي لکه دا چې وایي دوی د قطر دفتر دی په رسمیت وپېژندل شي، په دې اړه پخوا هم خبرې شوې وې، او کله چې دفتر موجود وي نو دا په حقیقت کې که اعلان څوک وکړي او که ونه کړي عملا موجود دی. نو
بله متاسفانه ستاسو ښه نه اورم، اما کوم مسایل چې طالبانو مطرح کړي دي لکه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله او ځینې نور مسایل، دلته ځینې نور مسایل چې دي هغه تر دې ډېر جدي دي. کله چې طالبان یا وسلوال مخالفین ځینې مسایل مطرح کوي غواړي چې د افغانستان دولت هغه ورسره ومني، که چېرې بس حقوقي لحاظه مطرح کړو د ځینو مسایلو د منلو صلاحیت د افغانستان حکومت هم نه لري. د افغانستان وسلوال مخالفین له هر څه مخکې باید ځان دې ته اماده کړي چې د افغانستان د خلکو ارادې ته دوی احترام لري او د افغانستان د خلکو انتخاب دوی مني، ځکه د افغانستان حکومت د وسلوالو مخالفینو سره په داسې مسایلو هم توافق وکړي چې هغه به د خلکو په خوښه نه وي. دلته اوس مهمه خبره دا ده چې د افغانستان نظام، د افغانستان اساسي قانون، د افغانستان د خلکو اساسي حقوق او ازادۍ دا مسله مهم، د وسلوالو مخالفین باید دې ته درناوی وکړي، او کوم غوښتنه دوی لري دوی د راشي د افغانستان جوړښت یو برخه شي، باید دوی یعنې د وسلوالو مبارزې نه باید دوی راشي یو سوله ییز سیاست ته وروسته له غره دوی کولی شي چې د افغانستان د سیاسي نظام یو برخه شي او خپلې غوښتنې خپلې طرحې په شوره ایز لار خلکو ته وړاندې کړي خلکو ماته لاس ته راوړي. خو دوی غواړي چې افغانستان حکومت داسې مسایلو باندې دوی سره توافق وکړي چې هغه د خلکو د ارادې د خلکو د ارزښتونه بیا هم دا موضوع نه حل کېږي. دوی خاطر څه باندې داسې د افغانستان د خپلو حقوقي صلاحیتونو کې باید د روغې جوړې مرسته وړاندې شي.
ډیره زیاته مننه د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن. متاسفانه چې د ټلیفون کیفیت شنو او आवाज ډیر وازینو زما आवाز خو خصوصا بيخي نه اوریدو. هله لرو چې تاسو د شغلي هوډمن आवाज سم اوریدلې وي. شغلي هوډمن ویل چې دوی هم له دې سره موافق نه ول چې مخکې د سولې د خبرو لپاره شرطونه کې خودل شي. دی وایي چې باید په شرطونو باندې د خبرو په میز باندې خبري وشي او مخکې مخکې چرته څوک شرطونه شته نو د سولې خبري به هیڅ وخت هم تر سره نشي. تاسو اوریدونکو په دې اړه څه نظر لري؟ وسلوالو طالبانو د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره یو لړ شرطونه وړاندې کړي دي چې تاسو باوریدلی وي. په رسنیو کې په ازادي رادیو کې دا شرطونه خبره شول. په هغو شرطونو کې یو شرط هم دا و چې وسلوال طالبان وایي چې مخکې تر دې چې دوی د سولې په پروسه کې شامل شي باید د دوی ټول بندیان خوشي شي او بل درې چې د طالبانو خلاف نړیوال بندیزونه رافشي. په قطر کې د دوی دفتر په رسمیت وپیژندل شي او نړیوال ځواکونه د افغانستان وېستل شي. خو آیا فکر کوي چې دا مخکې تر مخکې شرطونه د افغانستان د حکومت لپاره به د منلو وړ وي؟ کومې د منلو وړ دي او کومې نه دي؟ که تاسو هم غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ، لاندې خبرتیا ورسته ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ. د ټلیفون شمیره به هم درته اعلان کړم.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
تاسو زموږ شخص ازادي رادیو او ساعت 4 بجې او 20 دقیقې دی. د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ لاري هم اوریدای شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org که انټرنیټ لري په انټرنیټ کې د ازادي رادیو د اسکایپ پته ده رادیو دات ازادي. لږه طریقه هم له موږ سره تماس نیولې شي او د ټلیفون شمیرې مو دی 0993 540 هم 0923 225. د افغان بیسیم د 903 شمیرې لري هم لن پیغامونه ایس ایم اسونه راوستوي. تاسو پیغامونه به هم د خبرونې په لړ کې له نور اوریدونکو سره شریک کړئ. اوس د ټلیفون لري او اوریدونکو لرو. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني
کوئ اجمل صاحب، څنګه اسان د کندهار ولایت نه تاسو سره په تماس کې؟
مهرباني کوئ صاحب.
زما په نظر سره دا کم طالبان چې اوس د دوها په قطر په پایتخت دوها کې دا کم اندغه چې جګړه کې روانه ده.
بله صاحب.
مخکې تر مخکې دا شتونه د حکومت سره یا د حکومت په طرف دا شتونه د اندغه نه لري. نو اګه په څو کې مثلا دی وايي دا و بو د مخه بغاوري نه ونه. نو دی په یو څه اندازا سره په یو څه نشه مسلمانۍ په اخلاق او په شپ سره دی یو سما غونډه جوړ کی چې ټول افغانان د فاره د خیر او وسیله وګرځي.
ډیر زیات مننه او کور دی ودان چې لن نظر د سرګن کو بل اوریدونکو به روزان معرفي کړي.
بلې زما سره خپل سلام علي تاسو اوریدونکو ته او ټول افغانان یو سوال ته وړاندې کوم چې زمين دل منو لای.
مهرباني کوي جی صاحب.
سلام ته باور خدا خدا دوه غونډه غیر لازمي و چې په دې وخت کې وسوله ولې چې حالته اصلو راخېږي خبرې شروع دي دا خبر په مقابل کې هم یو خان رامن تک په دې خاطر چې دلته وسط طالبان خپل شرطونه کې خوده چې موږ دغه شرطونه لرو. دا شرطونه خو لمس کې مس کې نام طالبان درلودل اوله سره دا شرطونه دي چې افغانستان حکومت غیر د منلو دي. دا به هیڅ وخت افغانستان حکومت ونه مني او بل مخ کې شرطونه د خبرو نه مخ کې شرط خودل دا په دې داله نه معلومیږي چې طالبان په واقعیت سره خبرو ته نه دي حاضر. فقط غزمنګ وخت ځای کوي دغه د دې موسم کې ری بیا د بهاري جنگو ته ځان آماده کوي.
ډیر مننه. سلامت اوسه حاجی صاحب عظیمی. یو بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي.
بل چې بلا د هیمنوي د ګریشو د سلام سره
سلام. مهرباني کوئ صاحب.
دا د دې د نظر دی محترم چې دی بس څه 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 د بل سره شته سره ومن دا ان شاء الله راته سره راځي.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه له ټولو اوریدونکو مننه کوو. البته که تاسو په دې موضوع غواړئ چې نظر مل نور اوریدونکو سره شریک شي، د افغان بسیما تسواتل شمیره په یاد لري محمد اسلم ارمان له خو څخه لیکلي وای ک طالبان خپل غشتنې له افغان حکومت نه لري، باید دوی لمړی میسته حاضر شي او بیا خپل شرطونه واضح کړي. تاسو هم په دې عقیده یاست او کنه فکر کوئ چې لمړی دې د طالبانو شرطونه ومنل شي او همدارس دې طالبان د افغانستان د حکومت شرطونه ومني، بیا دې دواړه خواوي د خبرو مستکینی.
آزادی رادیو لوونه ترو
ساعت څلور بجې او 15 دقیقې شوې. د افغانستان حکومت په ورستیو کې د هلمند امنیتي وضعیت د شکولو لپاره د دې ولایت په امنیتي تشکیل کې بدلونونه راوستي دي. د هلمند نوی ټاکل شوی امنیت قمندان ویلي چې په امنیتي ادارو کې له تازه بدلونونو سره امنیتي وضعیت ښه شوی دی. د افغانستان د دفاع ملي وزارت ویاند وایي چې په هلمند کې د ځواکونو د ملاتړ لپاره باید په مشرتابه کې بدلون راغلی وای او نور ځواکونه وراستول شوي وای. د دفاع وزارت ویلي چې په هلمند کې بدلونونه دا لړۍ د بدلونونو د لړۍ به دوام لري. فرشته جلال زی په دې موضوع راپور چمتو کړی.
د افغانستان حکومت وای په هلمند کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د دې ولایت په امنیتي ادارو کې په لوړه او ټیټه کچه بدلونونه راوستي دي. د هلمند په سنگین مارجه او ساقلا ولسوالۍ کې اوس هم شدیده جګړه روانه ده. د دې ولایت باغران او د شول ولسوالۍ د وسټوالو طالبانو په لاس کې دي. په ورستیو کې د هلمند په گجګي مارجه او سنگین ولسوالۍ کې د امنیتي وضعیت خرابوالی لامل داسې رپورټونه خبره شول چې شایي وسټوال طالبان د سیمه ونیسي او حتی د لشکړګاه د سقوط د امکان پر هم اوازې خبرې شوې وي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو ویاند ولسن شوفنر نن رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې د هلمند په مخکنی امنیتي تشکیل کې د اداري فساد د شتوالي، د هغوی د فعالیت د اغیز د کموالي او د امنیتي ځواکونو د شمیر د کموالي لامل د غنوي بدلونونه راغلي دي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري د هلمند په امنیتي ادارو کې د بدلون راتګ عادي مسأله وبلله. شغلی وزیر ټینګار وکړ چې هلمند ته د تازه ځواکونو استول او په تشکیل کې د نویو کسانو ګمارل به د دې ولایت پر امنیت مثبت اغیز وکړي.
د هلمند فشار بود، جنگ بود، دشمن کوشش میکردن که خصوصا ولسوالی شمال هلمند ناامن بسازه.
موږ د منو چې په هلمند کې جګړه وا او فشار وو، دشمن هڅه کوله چې د شمال ولسوالی سقوط وکړي، خو په ورستیو کې دا پلان خونسا شو. موږ د وسوالو ځواکونو عسکرو غوښتې سخت ضربه ورکړه. اوس مهال د دې شو باغران ولسوالی د دشمن په کنټرول کې دي. خنوري ټولی ولسوالی د حکومت په لاس کې دي. البته جګړه روانه ده، په ګرشک نادلی او سنگین حمله روان دي. قوم نتی ځواکونه کنټرول لري.
ولیا اینا حمله میکنن، یگان وخت جنگ می وشه، مگر ما اول سوالیه ده دست دولت است.
شغلی وزیر وویل چې ورستوی بدلونونو د هلمند پر امنیت خپل مثبت اغیز څرګند کړی دی. په هلمند کې د دې بدلونونو په لړ کې جنرال موین فقری د میوند قول اردو قومندان ټاکل شوی دی. هلمند د افغانستان له ستراتیژیک ولایتونو دی چې له پاکستان سره ګډه پوله لري او د افغانستان د اپیمو زیاته برخه په دې ولایت کې تولیدېږي. رويټرز خبري اژانس وایي چې هر کال په هلمند کې د 3 میلیارډ ډالر په ارزښت مخدر مواد تولیدېږي چې وسلوالي د خپل فعالیتونو د تضمین لپاره هم کاروي. د هلمند نوی ټاکل شوی امنیت قومندان جنرال عبدالرحمن سرجنګ وویل چې مخکنی تشکیل له جګړې سره شوی وو، خو د نوی بدلون د ځواکونو پر رهبری او د جګړې پلیکه کې په پروتو ځواکونو کې تازه ساه چلولې ده.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې لا هم اروپا ته د افغان کډوالو د تګ لړۍ دوام لري. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور ووري.
د ژمی فصل او سړه هوا هم ونتوانېدله چې بهرنیو هیوادونو په ځانګړي توګه اروپا ته د افغان کډوالو د تګ مخه ډپ کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې اروپایي هیوادونو ته د افغان کډوالو د تګ لړۍ همداسې روانه ده او تر اوسه یو زیات شمیر افغان کډوال له سختو لارو اروپا ته رسیدلي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي صلاحکار حافظ احمد میاخیل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې او پلاوي کابل ته راغلی او په دې اړه بالا اړوندو افغان چارواکو سره بحث او خبرې وکړي. هغه زیاته کړه د دې لیدنو او خبرو هدف د افغان کډوالو د ستونزو حل ته لارې چارې لټول دي.
د غیر قانوني کډوالۍ دغه بهیر اوس هم د 2015 کال په شان ادامه لري. تمه ده
سبا نه بل سبا د چهارشنبه پورې له اروپا څخه یو پلاوی چې کابل ته راغلی د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر سره د رسمي مذاکراتو د پایل په اړه خبرې وکړي. تمه ده رسمي مذاکرات په بروکسل کې د راتلونکي اکتوبر په میاشت کې پیل شي.
ښاغلی میاخیل د اروپایي ټولنې پلاوي راتګ ته چې په کابل کې د دې ټولنې سفیر مشري کوي خوشبیني څرګندوي او زیاتوي چې یاد پلاوی به له افغان ولسمشر او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره په دې اړه لیدنې وکړي. د کډوالو چارو وزارت وایي چې په 2015 میلادي کال کې له 200,000 څخه زیات افغان کډوال په غیر قانوني ډول اروپا ته تللي دي. له هیواد څخه د افغانانو د تیښتې لاملونه دوامداره جګړه او راستربلې په هیواد کې زیاتېدونکې بیکاري بلل کیږي. ویل کیږي چې د ژمي سړې هوا په اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو سرپناه ځایونو کې د دوی ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړی. په ورته وخت کې افغان کارپوهان وړاندیز کوي چې افغان حکومت دې د کډوالۍ د ستونزو د اساسي حل په هدف یوه جامع پالیسي رامنځته کړي. د سمون او بدلون د مدني ټولنې غړي سنگر امیرزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ هیله لرو د حکومت نه چې په دې کې یو ملي اجماع راوړي، د افغانستان د ټولو سیاسي مدني مشران راټول کی او په دې موضوع باندې خبرې وکړي. دا یو لوی معضله ده.
خغلی امیرزاده زیاته کړه که چیرې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې مطلوبو خبرو ته ونه رسیږي، د افغانانو د کډوالۍ لړۍ به همداسې دوام پیدا کړي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 4:30 شوې ده. د سات لن خبرونه به نوریاس دوری واوروي.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د سرحدي پولیسو پر څلورم کنډک وسلواله حمله پای ته رسېدلې. د دې ولایت د امنیت قمندانې ویان ضیا دوراني ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې 2 سرحدي پولیس او 15 حمله کوونکي ووژل شول. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړ چې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د مبارزې د ګړندي کېدو لپاره د قول اردو د قمندان په ګډون د پوځي جزوتامونو مشران تبدیل شوي دي. جمهوری ریاست وای افغان حکومت د سولې څلور اړخیزو غونډو ته دوام ورکوي. د جمهوری ریاست مرستیال وای سید ظفر هاشمی نن د یوې خبری غونډې په مهال وویل چې د سولې د خبرو لپاره د مخالفو ډلو د شرطونو ایښودل د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه دي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وای د فیسبوک هغه جعلي اکاونټونه به بند کړي چې د ملي ارزښتونو خلاف فعالیت کوي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غوراوي کمیټه له حکومت غواړي چې د دوی د کارونو د پیل په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د کمیټې غړو نن ازادي راډیو ته وویل چې د غوراوي کمیټه نشي کولی چې خپل فعالیتونه له قانوني خلاص سره سم مخې ته یوسي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته خپل سفر پیلوي. دا به له هغه مهال راهیسې چې د نړۍ له قدرتونو سره د تهران اټومي موافقه عملي شوې بهر ته د هغه لومړنی سفر وي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي ایران او سعودي عربستان باید هر هغه څه وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د کمولو لپاره ورته اړتیا ده. د تاجکستان چارواکي وایي چې تر زرو پورې د دې هیواد وګړي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یوځای شوي. دا د هغه شمېرې دو برابر دي چې له دې مخکې چارواکو یادونه کړې وه. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې هغه ګواښونه به د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د پاریس اراده کمزوري نه کړي چې هیواد ته متوجه دي. د راپورونو له مخې په انقره کې پولیسو لږ تر لږه لس تنه مشکوک کسان نیولي چې ویل کیږي په ترکیه کې د اسلامي دولت څخه دریځ ډلې ته خلک جذبول. او مصر نن د هغه پاڅون 15 کلیزه لمانځي چې په ترڅ کې د اوږدې مودې مستبد مشر حسن مبارک له قدرته لرې شو. او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته چې مرضیه احمد زی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
تکل شوی د کرکټ په نړیواله سیالۍ کې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د پنځمې پورس له پاکستان سره لوبو وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم له آیرلند سره دوی تمرینی لوبې ترسره کړي چې په یوې کې ماتې خوړلې او په بل لوبه کې د آیرلند ټیم ته د 9 منډو په توپیر سره ماتې ورکړې ده. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم دوی نورې سیالۍ له کاناډا او سریلانکا سره لري. د افغانستان د کرکټ الف ټیم د سلور ورځنۍ سیالۍ په لړ کې خپل دویم سیالۍ له زیمبابوې سره لري. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي رادیو ته وویل چې لمړی د زیمبابوې ټیم بیټنګ پیل کړ او تر اوسه د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره د افغانستان د کرکټ الف ټیم ته د 215 منډو هدف ټاکلی دی. د افغانستان د کرکټ الف ټیم په خپل سلور ورځنۍ لمړۍ سیالۍ کې د زیمبابوې ټیم ته د 9 منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. افغانستان د او د اسپانیا د فوټبال لیگ سیالۍ په لړ کې د ریال مادرید او ریال بتیس سیالۍ مساوي پای ته ورسېدې. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ نن شپه مساوي یو د یو پر وړاندې پای ته ورسېدې. د ریال مادرید ګول کریم بنزما او د ریال بتیس ګول آرولو ووه. ریال مادرید په دې اساس څلور څلوېښت امتیاز واخیست. د خبرونو پای
او د سپورت له نړۍ څخه یو بل خبردار چې نن د نیوزیلند د نولس کلونو ټیم د افغانستان د نولس کلونو ټیم ته په دیارلس منډو ماچ ورکړه. البته دا تمرینی لوبې دي چې تر نړیوال جام مخکې ترسره کیږي. د دې خبري ساعت په دوام کې واوري.
زه د نادالی ولسوالۍ په یو داسې سیمه کې ولاړم چې د کوکنارو پرته بل کښت نه تر سترګو کیږي. دې ځای ته د کنټینر څلور لارې وایي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال دی چې په د کوکنارو د کره او کروندې په ارتباط راپور لري. آیا له هم اروپا ته د افغانانو د پناه وړلو لړۍ دوام لري؟ د کډوالو د چارو د وزارت له سلاحکار څخه یې ځواب اورو.
د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او د نورو اقوامو په وړاندې یو څو پېښې زیاتې شوې.
د بشري حقونو د کمیسیون ویاند و چې ورسره په دې موضوع مرکه لرو. د کندهار په سپین بولدک کې د سرحدي پولیسو پر یوې اډې د حملې حال هم درکو. لومړی د کندهار د سپین بولدک د حملې په ارتباط، نن غرمه یوه بجه پنځو وسلوالو حمله کوونکو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر یوې اډې حمله وکړه. چارواکي وایي چې تر نیم ساعت مقاومت وروسته حمله پای ته رسېدلې. دوه سرحدي پولیس او پنځه حمله کوونکي وژل شوي او دوه سرحدي پولیس ټپیان شوي دي. صادق رښتینی د کندهار د پولیسو له ویان زیاد دورانی سره د دې حمله په اړه مرکه کړو. په سر کې د پیښې د جزئیاتو په اړه معلومات ورڅخه غوښتي.
دا نن ما یو ونیما بچا د مودا کوټه سوالي د سلوغم څنګه کې راکونش چې د برین سره د لیوا اړوند کنده دا کنده باندې چې یو څه سوال مخالفین چې زمر د واقعتو نه هم په پورې تړلی وو. د ترګری بریډ وکړي چې البته په لومړی کارول کې هغه زموږ سرحدي پولیس چې کوم په وظیفو باندې بوختو هغه شهادت راته ویلي دي. هغه څه مترخه دولت دي د اول او دوهم کنډک تر میاد اول او دوهم کارول ترمنځ د سرحدي ځواکونه او نړۍ مقامات سره کړي دي چې د شنو په کې کو په هغه لمنځه پلی دي په دې سره وسلوال مخالفین چې البته امر دی واسکټونه هم په ځان پورې تړلي او کلاشینکو چې او لاسټمنټونو څخه استفاده کوله د سرحدي پولیسو په مقامات کې لمن ځکه دې البته تصویري عملیات هم په اړه کوي چې په ساحه کې کومل تهدید ونه وي چې موضوع سره تصویري شوی ده. په دغه برید کې زموږ دوه سرحدي سرتیري چې له ځانه وتیا کېدلې وه شهادت رسېدلې دي او پنځه نور البته دوی هم په ځنګ کې له ځانه وتیا شولې وه. هغه ځانګړي دي چې اوس تر درملنې لاندې دي چې حالات د ډاډ وړ دي نور چاته په دغه کې ځان نه دی اوسه.
د حمله کوونکو د هویت په اړه څه معلومات شته چې دوی څوک و؟
تر اوسه پورې د ترسانو یا د وسلوالو مخالفینو په اړه د هویت څرګندولو په اړه پلټنه نه دي شوې. یوازې تاسو سهار تک څه څه په ساحه کې بالکل تشویش نه کړ. صحاب شپږ امنیتي ځواکونو تر ولکې لاندې ده په ساحه کې بالکل پیدا د تشویشونکو حالت نه لرو. صحاب شپږ تر واک لاندې هم نه وي. د ټولو سجنکو ته هم په شي کې ځان نه دی اوسه. یوازې مرزوب له وکوال مخالفین له منځه تللي دي او زموږ سرحدي ځواکونه یو دوه نفر شهیدان او ستي زخمي.
دورانی صاحب امنیتی ځواکونه څه ډول وتوانېدل چې په دغه لاند وخت کې دغه حمله پای ته ورسوي؟
زموږ د تعلیم تربیا کې دوامدار توګه د دې ضرورت لوړولو په برخه کې سیمینارونه او ورکشاپونه او ځینې مهاله او مهاله کورسونه په لاره کول کېږي. نو د دې له کبله او د دې تر مخه آمدګي هم درلوده. البته د کراول او یا د هغه لومړنی دروازې چې هغه د سرحدي ځواکونو موظف دي د پوره چمتووالي سره د پرزسي او مکمل مجهز په ساحه کې چې دې ته پر دندو ګمارل شوی
نو دغه لامل کېدلی شي چې په لنډ وخت کې د دغه پنځه وسله والو مخالفینو له منځه وړل او د داسې په سرحدي قرارګاه کې چې ټوله زموږ سرحدي ځواکونه په چلاو مجهز او مکمل امکاناتو درلودونکي دي.
د سرحدي پولیسو دغه قرارګاه چې تاسو یاده کړه چې حمله پر سوې ده، دا د بولدک په بازار کې موقعیت لري، په پیښه کې خو به ملکي تلفات نه وي پیښ شوي؟
یا تر اوسه پورې په سیمه کې د سیمې اوسیدونکو ته او یا هم دغه ځای خلکو ته هیڅ مرګ نه ده اوښتی.
د کندهار د پولیسو ویاند ضیا دورانی و چې د سپین بولدک د حملې په اړه معلومات راکول.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتو اداروي هلمند د نشي موادو د تولید په برخه کې په نړۍ او افغانستان کې لومړی مقام لري. خو په هلمند کې د کوکنارو کاروانګر په دینه پوهیږي چې د خپل هیواد سیاسي او نړیوال حیثیت څومره صدمه رسولې ده. ویل کېږي سشکال د نورو کلونو په نسبت یو مخ کاروانګرو د کوکنارو کرلو ته مخه کړې ده. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی نادلی ولسوالی ته تللی او په دې اړه یو تحقیقي راپور چمتو کړی.
هیڅوک د سړیا وا پروا نه کوي. د سهار د توبه جو ورسته ډلی ډلی کسان لکلی وزي او دلته په پراخم ځکو کې د کرلسو کوکنارو په کروندو کې کار کوي. په دې ورځو کې کلیوال د یو شي په اړه خبرې کوي. زه د نادلی ولسوالۍ په یوه داسې سیمه کې ولاړم چې د کوکنارو پرته بل کښت نه تر سترګو کېږي. دې ځای ته د کنټینر څلور لارې وایي. د کوکنارو د کروندو او د اوغو د حاصلاتو او کاروبار په اړه هر څوک خبرو ته زړه نه شه کوي، خو یو کروندګر د هویت پټ ساتلو په شرط مرکې ته حاضرېږي. د امنیتي ځواکونو رینجر موټرونه هم تېرېږي، خو څوک یې پروا نه کوي. د کلي خلک د کوکنارو په جیکه وي او د دوی ماشومان لوري. تر لاس ډیر ځوانان په دوو پلو کې په کوټونو او پټوانو کې پیچلي غټ او کوچني منګالونه په لاس د محمد انور د کوکنارو د پوچی په حشر راغلي دي. محمد انور زکام ښکاری، سپیره په بیل او منګال شوړیدلي لاسونه، سپیره خولۍ پر سر او زړې جامې اغوستي دي. هوا سره د خودی باید نن د محمد انور د کروندې اړوند د پوجي سخت کارونه خلاص کړي. د محمد انور نمې وو پښتل د کوکنارو کښت مانه اعلان سره دی. ولې کوکنار کړل دي؟
هو تارک کوکنار روا دي، خو ډیر ځوانان یې په نشو وخت کړی دي، خو بیا هم زموږ سره نه ځنې شتیر چې وکړو. رومیان خریدار نه لري، غنم خریدار نه لري، خو دغه مو کار دی نو تارک یې نه بوچه هم نه دی کار بوچه. خو د بیا کاری د وجه سره او د نیستۍ د وجه سره اوس یې اړو کړو یې نو څه وکړو. دغه مو کار دی.
د نشي توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو ان او ډی سی په خپل کلنی راپور کې وایي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازه 240,000 هکتار و چې دا شمیره په تیر یعنی 2015 میلادي کال کې 103,000 هکتار ته راکښته شوې ده. د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې د ټول هیواد په کچه تولید کې دونکو تاریخ شپږ پته سلنه په جنوبي ولایتونو خاص ډول هلمند کې تولید شوی دي. د مرګر ملتونو یاد اداره یاد نشي توکو په وړاندې د مبارزې اکثر نور ادارې شاید په غسرګردانۍ او خواري هم خبرې نه وي چې دلته د کوکنارو تر حاصل ورسره ګڼ شمېر کروندګر مخ کیږي. د نادلی بزګر وای نه یوازې نور تخمونه ښه حاصل نه ورکوي، ډیر پیسې نه جوړوي او دا چې کروندګر د ډیرو پیسو خوبونه ګوري نو ځکه کوکنار کوي.
پر ما هم پور باندې دی، هم ولور باندې دی، هم د پیسو خوښترم چې پیسې ډیر ولرم. خو د تاریخو د سکار دی کله چې سم سي د سړیا ولا منه روپۍ سي او کله سړی داسې کی چې د ډاګ او سړی ته بخي پاتنس. د کنجتو درمیانو فصل او د جورو فصل چې دی دا پیسې نه جوړي، خو یو خو امتیازات نسته، اخچالونه نسته چې پکې وساتو.
نو بس د کور د پاره سدي چې معنا د کورنۍ ژوند په وسی خو پیسې نه جوړي لکه تارک چې جوړي
د نادلي د خلکو نوي سلنه په کروندو بوختي دلته اکثره سرمایه او پیسې د کرهنیزو محصولاتو څخه لاسته راځي اوس چې د حاصلاتو موسم هم تیر سوی دی په کلیوالو سیمو کې په خاص ډول د کروندګرو سره نقد پیسې ډېرې کمې پیدا کېږي ویل کېږي کوکنار تر نورو کښتونو ډېره پالنه او کیمیاوي سره غواړي محمد انور وایي د کوکنارو د کښت پر مهال د شاوخوا د پوستو قمندانانو ښه خواري کېږي تر څو چې د کوکنارو شیره ټولوي مجبورې دي چې د نږدې امنیتي پوستو مسؤلینو ته د باج په ډول پیسې ورکړي
تر کې چې حکومت را خبره چې وا سیس پر تاریخ پر منطقه باندې د غنی د اخیستي پیسې نه دي اخیستي ولسوالۍ و د منطقو څخه چارواکي نه راځي موږ پیسې واخلو دا به غلو چې موږ په نږدې علاقه دي پوستي دغه ته په کلو کلو روپی ورکړي پر ورځ کال وړم کال وسش کال مو روپی نه دي ورکړي نو چې د نیو پیسې به سره واخلو کې ونه چې پیسې نه نو کله سلام کو او کله پور کو خوده را خبر دي چې مشکل
د 2003 میلادي کال تر 2012 پورې د امریکا د متحده ایالاتو او بریتانیا د پراختیايي ادارو په مرسته د بدیل معاشات په نوم پروژې باندې په میلیونونو ډالره ولګول سول خو داسې ښکاري چې حکومت لا هم کروندګرو ته په یو مناسب بدیل نه دی توانېدلی په هلمند کې د نشي توکو سره د مبارزې رئیس سید احمد رور هم د مني چې سږ کال په هلمند کې کوکنار لږ کرل سوي دي خو کروندګر وایي ډیر کرل سوي دا ځکه چې په ډیرو سیمو کې د نامنیو څخه په استفادې خلک د حکومت د کمپاینونو له ویرې وتلي دي او کوکنار یې کرلی دي
د بزګر به نو څه ژوند دي پښپار بجه دی ولاړیږي په دې یخ کې اوبو ته ځي بیا تر نو لسو بجو پورې دی اوبه لګي پر لسو بجې بیا یو کور کې کوچنی درلود هغه چای ورته راوړي ډوډۍ ورته راوړي هغه ډوډۍ چې وخوړه بیا پوجي ته کښېني نو پوجي چې وکړله تر مازیګر او ماښام پورې ماښام چې راسي خپل کور ته د ستړیا او د ډېره زحمت د لاسه چې کله ډوډۍ خوړلې کله نه خوړلې بس خوب اخیستی دی
افغانستان شاید د فساد ترڅنګ په جنو نورو مسایلو کې هم شنو مونږ نه لري خو دلته هغه بزګر چې کوکنار کوي په دې نه پوهیږي چې په نړیواله سطحه د نشي توکو د تولید له امله د خپل وطن نوم ته څومره زیان رسوري دی دوی د اولادونو کالیم او ډوډۍ برابرول غواړي او د نورو دانو او میوه د پاره د سړو خونو او بازار نه موجودیت د کوکنارو کرول ته خپل مجبوریت بولي کنه ډیر د کوکنارو څخه د لاسترتلونکو به برکت او پیسو څخه خوشاله نه دي محمد الیاس دای د ازادي رادیو هلمند
په افغانستان کې د انسان قاچاق د کوم اهداف لپاره تر سره کیږي
ولنتیار وکړه دا رسولار سره د روبر سره زی جنات کوم سره تللې جنات چې د برت راوتلې ده مستنه کوم کړي چې زی جنات ده
لدی سربیره د قاچاق په قربانی نور څه تیریږي
قاچاق د انسان زاوله قاتل لپاره کی د دې د قاچاق په اړه سمره به ځان تر لاس کی د ګوتو شامل
افغان چارواکي سوایي
قدیم اورت کې مګ ډیر جدي یو
په دې اړه بشپړ راپور له ازادي رادیو څخه واوري
سات څلور بجې او وڅل وشت دقیقې شوې د ازادي رادیو خبروري د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12 پښنوي پیلېږي د ماشم تر 2 بجو په همدغه صفه دوام کوي د ماشم له 2 بجو وروسته په دې صفه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هم مهیروي د سیاسي چارو نظر خواند او پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی چې سموده پخوا په یو تروریستي حمله کې ژوبل شوی و لا هم له بشپړې روغتیا برخمن نه دی احمد سعیدی همدا شیبه د ټلیفون لاري را سره دی سعیدی صاحب مش خود سوریدل چې ستاسو صحیح وزه لا هم شنه ده تاسو په خپل اوریدونکو ته د خپل سی وضعیت په اړه معلومات ورکړئ امننه
یو مرمل ما په سر کې پاتې وو ډاکټران جوړب نه کړی چې رابو واسي تقریبا یو هفته کېږي چې نو کې تکلیف پیدا کړی ما غوښتل چې بارته لاړ شم البته له ما امکاناتو مشکلات زیات وو شاید دوستان کوشش وکړي چې د مینې سازي وکړي چې لاړ شم خارج ته برالوې چې دا مرمي پاتې ده له ما په سر کې مشکل لرم له امنیتي لګانه زیات مشکل لرم ټول حکومت ټول دولت هر ته ماته وایي له کور نه ما وزه زه هفته کېږي چې له کور نه نه دی وتلی په کور کې وم
بله
مونږ ته ارګانه امنیتي وایي چې کور ته مه ځه تا ځان په خطر کې دي، ته وژل کیږي، ته باندې انتار کیږي هر ورځ. زه پریشان یم، لمه کوچنیان به پریشان دي، ژوند ده، مبارزه ده.
بله سر،
افتخار کوم چې خلق په ما بدې رد به نه وایي. فقط په کور کې طالبان یم، مونږ ته ارګانه امنیتي اجازه نه ورکوي چې بیرون ته وځم. یعنې ما ته وایي چې هر وخت چې بیرون ته ځي مونږ ته احوال راکړه چې مونږ لس یا شل نفر عسکر به راوړو. نه پوهېږم چې څه چل ده او څه بهانې دي.
بله سیدي صاحب، آیا تاسې له دولتي ارګانونو او ادارو سره خبرې نه دي کړې، یا هغوی له تاسو نه دي غوښتي چې د درملنې لپاره تاسو خارج ته واستوي؟ اکثره افغانان د ډېرو وړو ناروغیو لپاره ګاونډیو هیوادونو خصوصا هند ته ځي. له تاسو سره کومې ادارې په دې برخه کې د مرستې ژمنه نه ده کړې؟
یا زه پورته مقام به نه لرم، کوم وزیر و کوم معین و کوم سرمایدار نه یم. زه یو معلم سړی یم، لیکنه کوم، له ما له حالت نه هغو خبر دي. یا شخصي دوستان له ما سره تماس لري، هغو دي کور ودان آباد وي. اما حکومت تر اوسه ما ته فقط یوازې دومره حکومت وایي چې کور د ما وځه، له کور نه مځه، حیات په خطر کې دي. نور ما ته کوم شی نه دي کړی.
آیا تاسې پوهېږئ
عملا په کور کې بندي وم؟ عملا
بله بله. سیدي صاحب، آیا تاسې پوهېږئ چې دا د چا لخوا تاسې تهدیدېږئ؟
دا ارګانه امنیتي وایي چې یو وایي چې انتحار کوي، یو وایي چې بل کوي. زه به ایران هم تلیفونونه راځي، تلیفونونه ارګانه امنیتي ته ما ورکړی، وایي تر اوسه مو نه دي نیولی. زه په غم کې اخته یم، نه پوهېږم چې دا خپله دا کار کوي یا واقعیت ده.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو صاحب نظر او پخوانی ډیپلومات ښاغلی احمد سیدی و چې وایي چې لای هم سیهی وزه شنه ده، خصوصا په ورستۍ یوونۍ کې تکلیف زیات شوی دی. د مخکې په کابل کې جراحي عملیات شوي و، خو لای هم یو مرمۍ په سر کې پاتې ده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي هر میاشت له سلو ډیر داسې فیسبوکي جعلي اکاونټونه تړي چې د ملي ارزښتونو خلاف فعالیت کوي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د ټولنیزو سایټونو د غلط استفادې د مخنیوي په خاطر د قانون نوې طرحه هم جوړه کړې ده چې ورسره به تر ډیره د جعلي اکاونټونو مخه ونیول شي. د معلوماتي ټکنالوژي که دا حتی ستایی خو وړاندیز کوي چې د مخابراتو وزارت باید د فلتر جواز ترلاسه کړي څو حساسیت پاروونکي ادرسونه ژر بند کړی شي. یوسف خان دردان په دې موضوع راپور چمتو کړی.
د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي چې په وروستیو څو میاشتو کې د فیسبوک له لارې د شخصیتونو ترور او سپکاوی، د ملي ګټو په ضد لیکنې او د حساسیتونو راپارول خورا ډیر شوي دي. د دې وزارت ویان یاسین سمیم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جعلي اکاونټونو په اړه هر اونۍ شاوخوا ډیر شکایتونه دوی ته رسیږي. ښاغلی سمیم وایي چې د مخابراتو وزارت په دې اړه اندېښمن دی او د ستونزې د حل لپاره د قانون نوې طرحه د عدلیې وزارت ته لیږلې ده. وروسته له دې چې دا قانون تصویبیږي کارونه زمیږي. زمون کارونه اوس هم هر ورځ دوام لري. زمون هڅه دا ده چې یو کمیټه جوړه شي تر څو شکایتونه وڅېړي، د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ اصل هم زیانمن نشي او د خلکو ستونزو ته هم رسیدلی یو. هغه وایي چې افغان حکومت په دې اړه د فیسبوک، ګوګل او یوټیوب شرکتونو سره د تفاهم لیکونو د لاسلیک په لټه کې هم دی تر څو دا ستونزه له یو سره حل شي وي. دا په داس حال کې ده چې په ښکاره د فیسبوک افغاني اکاونټونه ډیر وخت د حساسو له نفرته د ډکو او د شخصیتونو د سپکاوي عکسونو او لیکنو څخه ډک وي. دغه پوسټونو بیا د خلکو تبصرې د جنگ له جبهو کمی نه ښکاري. هر څوک ډیر ژر د یو بل په ضد واقع کیږي او خبره تر ډلو، قومونو، سیاسي اړیکو او ژورو پیغورونو رسیږي. له دې وړاندې د افغانستان ملي شورا هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا ادعای هم کړي چې د سیمې یو شمېر هیوادونه له دې لارې د افغانانو ترمنځ د فاصلو د ایجادولو هڅه کوي. خلک په دې باور دي چې په دې کار کې یو شمېر دولتي چارواکي او د ګاونډیو هیوادونو یو شمېر خواخوږي دخیل دي او همدلته نفرتونه زیږیږي. د مجیب الرحمن په نوم د فیسبوک یو کاروونکی وایي په دې شبکه کې د افغانانو اړوند جعلي اکاونټونه دومره ډیر شوي چې اوس په ډیرو باور نشي کېدای.
وختونه خلکو نه لرم چې داسې کارونه ونه کړي، په خپل نامه آی ډي باید جوړ کړي. اگر ډیر شان خلک ګوري چې مثلا تفارقه د قومونو په منځ کې اچي، اگر د سیو ګورو ډیر یو جنجالي مسله ته نه جوړي کنځله به خلک کوي.
په افغانستان کې کډ لسګونو زرو جالي اکاونټونه خبره مطرح کیږي، خو اړوند ادارې بیا په دې اړه کره شمیره نه لري. نصیر احمد بل ځوان دی چې په وینا یې له فیسبوک بیرون نور ته ژوند مینه ښکاري.
که رښتیا زه خپل فیسبوک نه لرم نه کاروم، په دې اساس یو میاشت دوه میاشتې ما خپل فیسبوک کاروو چې خلکو نظرو ته ما وکاتو، مثلا جوجو بل فزیت پروپاګاندونه وو نور څه مشکلات پکې وو، نو ما خپل صرف نظر کو بیخ فیسبوک ته لاسرسی نه لرم. بند میکو
په افغانستان کې انټرنیټي خدمات ډیره سابقه نه لري، خو دا هغې په تیره بیا د ټولنیزو سایټونو څخه استفادې او مینې دا برخه خورا توده او د بحث وړ ساتلې ده. اوس که دلته څوک ډیر سواد هم نه لري خو فیسبوک ته لاسرسی لري او بې له کوم شرطه ګواښه او ډاره هر څه چې وغواړي خپروي. د سایبري او معلوماتي ټیکنالوژۍ ځینې کارپوهان هم وایي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو استعمال د نورې نړۍ په خلاف تر ډیره عقدایي او نفرت اچوونکی دی. له دې ډلې محمد شفیع په دې نظر دی چې افغانستان باید د فیسبوک ادارې ته خپل شرایط وړاندې کړي او له فلتر وروسته د ملي ګټو ضد نشراتو ته اجازه ورنکړي.
وزارت مخابرات او نورو دولتونو ګڼ ته ټول مهمه دغه ده چې دوی مستقیم د فیسبوک د کمپنۍ سره اړیکه ونیسي او د هغوی سره مستقیما خبرې وکړي، په هغوی باندې خپل شرایط ومني چې دغه د موږ د هېواد ملي ګټې دي. که دغه د موږ دغه ګټې موږ د خطر سره مخ کېږي، موږ تاسو په افغانستان کې فیسبوک ته اجازه یا د بندولو ګواښ باید ورته وشي که چیرې هغه شرایط فیسبوک ونه مني.
دا ټولنیزه شبکه هر وخت د نفرتونو شاید هم نه وي. د سیاست ور اخوه که د لوبو میدانونه ګرم وي بیا تر ډیره د افغانانو احساسات او دلته لیکنې هم بدل وي. فیسبوک په ټوله نړۍ کې یو میلیارد او څلور نیم سوه میلیونو ډیر کارونکي لري چې دا شمیره بیا په افغانستان کې هم هر ورځ مخ په ډیریدو ده. د معلوماتو له مخې یو نیم میلیونو ډیر افغانان په هیواد کې دننه فیسبوک ته لاسرسی لري، خو د کارپوهانو په وینا د کارونې ډول یې د نړۍ د نورو ډیرو هیوادونو سره ډیر وخت توپیر لري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانانو په وړاندې د تاوتریخوالي د سختو پیښو مخه ونیسي. په دې موضوع مرزي احمدزی د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ویان رفیع الله بیدار سره مرکه کړې ده او په سر کې په روان میلادي کال کې د تاوتریخوالي د پیښو په اړه له هغوی څخه معلومات پوښتلي.
کومه ځای چې په دې وروستیو کې امنیتي پیښې زیاتې شوې، د خلکو مسؤلیت مخ په خرابېدو وي او د قانون حاکمیت هم پیاوړتیا ونه لري، په مختلفو سیمو کې جنګونه او ناخوالو سره موږ مخ یو. په دې لحاظ باندې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او د نورو اتباعو په وړاندې هم تاوتریخوالی پیښې دغسې مشردې پیښې یو څو پیښې زیاتې شوې. په دې حساب باندې چې په فاریاب کې دغه شمال شرق حوزه بخصوص فاریاب خبر جوړوونکي او په نورو ولایتونو کې هم د ملکي تلفاتو کچه هم په کابل کې هم په نورو ښارونو کې چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي متاسفانه په جنګ کې د ناخوالو سره مخ شو، او په مشرقي حوزه کې تاسو ګورئ چې دا خپل منځي جنګونه چې روان دي د مخالفین د دولت ترمنځ ډېر خلک یې کډوالتوب ته مجبور کړي دي. دا هغه مسائل دي چې دا دولتي مکلفیت ده، هم یو ملي تعهد لري، ژمنتیا لري او یو نړیواله ژمنتیا لري چې د بشري حقونو دپاره د حراساتو د حفاظت دپاره د پرمختګ دپاره دولت باید کار وکړي.
افغان حکومت او د مدني ټولنې ځینې فعالان د تاوتریخوالي پر ضد کار کوي، بیا هم په افغانستان کې بشري تاوتریخوالی ورځ تر بلې لوړ ګراف لري، علت تاسو په څه کې ګوري؟
اول خو دا ده چې د قانون درست نه حاکمیت او هغه پیښې د تاوتریخوالي چې پیښېږي د هغوی صحیح څېړنه د کشفي او امنیتي ارګانونو د خوا نه د هغو کسانو چې د دغو تاوتریخوالو عامل ګرځېدلی شي وګرځېدلي دي، د هغوی نیول او عدالت ته پیش کول او د سفرونو او د قوانینو هم تحفظات او زیاتوالي کې باید ډېر کار وشي. په مجموع کې دولت هغه خپل مکلفیتونه چې هم ملي ژمنتیا د بشري حقونو په هکله باندې لري او نړیواله ژمنتیا لري او د هغو اسنادو په مقابل کې چې امضا کړې ده د هغوی په صحیح توګه تطبیق لپاره کوتلي اقدامات باید وکړي.
بدر صاحب محترم، په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې څه پروګرامونه لري؟
موږ به د تیر په شان یو ځل بیا د بشري حقوقو په اړه د آگاهۍ او د عام پوهاوي پروګرام لرو. دا ساتو او په لرو پرتو سیمو کې او په مراکزو کې د هغو علاقه ګروپونو سره چې د بشري حقوقو باندې خپل کارونه ډېر متاثر دي د هغوی سره به کار کوو. دویم، د بشري حقوقو د وزارت څخه به نظارت کوو چې په کومو ټکو کې د بشري حقوقو هغه چې دولت په ځان باندې منل دي او منځای کړل چې دا منم او د دې امرات کولو په خاطر کار کوم. دریم د جوړښتونو او د سختارونو او د قوانینو په تصدیق باندې به کوشش کوو چې تر څو د بشري حقوقو تحفظات زیات شي. نور هم
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون وایان ښاغلی رفیع الله بیدارو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او سم له افغانستانه دی باندې د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته سفر پیلوي. روحانی باید سوداګرو او وزیرانو د یو سلو شل کسیزې ډلې په مشرۍ د پنځو ورځو لپاره د روم او پاریس څخه کتنه وکړي. محمد صادق رښتینی د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
حسن روحانی اروپا ته د خپل سفر په لومړي پړاو کې ایتالیا ته ځي او په دغه هیواد کې به مهم سوداګریز تړونونه لاسلیک کړي. دغه سفر د ایران اټومي پروګرام پر سر له هوکړې وروسته پر دغه هیواد لګیدلو بندیزونو له لری کېدو یو اونۍ وروسته ترسره کیږي. په راپورونو کې ویل شوی چې ښاغلی روحانی به له ایتالوي شرکتونو سره د $30 بلیون په ارزښت سوداګریز تړونونه لاسلیک کړي. ویل کیږي چې اروپا ته د سفر په دوهم پړاو کې به نوموړی په فرانسې کې د الوتکو د رانیولو یو تړون لاسلیک کړي. ولسمشر روحانی د سوداګرو او وزیرانو د یو سلو شل کسیزې ډلې په مشرۍ د 15 ورځو لپاره د روم او پاریس په سفر وتلی. په ایتالیا کې به نوموړی له خپل ایتالوي سیال او لومړي وزیر ماتیو رینزی سره وویني. رویټرز خبري اژانس د ولورډ پوری ایرانی چارواکي لکول ویلي چې دا ډیر مهم سفر دی. ولسمشر روحانی به د خپل سفر په دوهم پړاو کې ل ایربس الوتکې جوړونکې کمپنۍ سره د 144 الوتکو د رانیولو موضوع د نهایي کولو لپاره هم خبري وکړي. د شنبه په ورځ ایران او چین ولستړونو لاسلیک کړي چې پکښې د سوداګرۍ ودی او انرژي په تړاو د 400 بلیون